درنو اوریدونکو السلام علیکم اته به جشوی د ازادي رادیو یوه بل خبرونه ته موزه اسمت ساروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوري. د امریکا پوز په کابل کې د یوې کورنۍ د لسو غړو د وژلو په خاطر بخښنه وغوښته، خو د کورنۍ پاتې غړی وایي
یوازې بخښنه موږ ته کافي نه ده.
پرون یوازې د هلوکانو ښوونځي پرانیستل شول،
دا چې نیمایي قشر تعلیم څخه محرومه پاتې شي خو ډېره لویه ستونزه ده.
یو شمېر ښځو د طالبانو له لوري د ښځو د چارو وزارت پر هست کېدو اعتراض وکړ. د ناتو دفاع وزیران تر افغانستان خبري کوي. له کابل یو شمېر کورنۍ ولایتونو ته کډه کوي، ځکه چې
کنکورس ما په کرا نیولې وه، د هغه اونۍ ځواب راکړه نور کرایه رانه غوښته. کوم دوکانونه چې موږ دیدیم د معاش په سر باندې سودا قرض اخیستل او هغو سودا را باندې بنه کړه.
خو تر دې وړاندې پیل په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وايي طالبانو د دوی دفتر نیولې دي. یونیسف په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو غوښتنه وکړه، او د ایران مذهبي مشر له ایراني لوبغاړو غوښتل چې له اسرائیلي لوبغاړو سره ونه لوبي شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون شکایت کړی چې طالبانو د یاد کمیسیون دفتر نیولې او له وسایلو استفاده کوي. کمیسیون دا خبره په یو اعلامیه کې پر خپل ویب پاڼه خبره کړې ده. د طالبانو له واکمنۍ دوه وروسته د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون په څیر د اکثرو ادارو برخلیک نه دی معلوم او کارونه په ټپه درېدلې دي. د کمیسیون په پرونی اعلامیه کې راغلي کڅه هم د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون منحل شوی نه دی، خو د زمری له څلورویشتمې راهیسې د افغانستان د خلکو په وړاندې د خپل مسؤلیت په ادا کولو کې پاتې راغلی دی. شهرزاد اکبر چې د طالبانو تر راتګ پورې د کمیسیون مشر و، څو ورځې مخکې وویل چې بهر وتلې خو لا هم د دوی ګڼ همکاران په افغانستان کې پاتې دي او له ګواښ سره مخامخ دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په خپله مفصله اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې د بشري حقونو فعالانو ته د څارنې اجازه ورکړي او د یاد کمیسیون د کارکونکو او نورو ټولو بشرپالو درناوی وکوي. د طالبانو ادارې تر اوسه پورې د بشري حقوقو د کمیسیون د یاد اعلامي او د کمیسیون د برخلیک په اړه څه نه دی ویلي. یونیسف په افغانستان کې د نجونو په شمول د ټولو ښوونځیو د پرانستل کېدو غوښتنه کړې ده. یونیسف د افغانستان څنګ مشر سم مورت پرون په دې اړه پر خپل ټویټر یو لنډ بیان خپور کړی. هغه ویلي د افغان نجونو په شمول دي د ټولو ماشومانو لپاره ښوونځي بیرته پرانستل شي. اغلی مورت داسې وخت د ښوونځیو په پرانستلو ټینګار کړی چې د شنبه په ورځ په افغانستان کې یوازې د هلوکانو ښوونځي بیرته پرانستل شول. د طالبانو لخوا یوازې د هلوکانو د ښوونځیو د پرانستلو په تړاو اعلامیه ګڼ غبرګونونه وپارول، ځکه د نجونو د برخلیک په اړه په کې یادونه نه وکړي. د شنبه په ورځ بیا باختر خبری آژانس چې اوس د طالبانو د ادارې په کنټرول کې دی، د طالبانو د حکومت د ویندوی ذبیح الله مجاهد په قول لیکلی و چې د نجونو ښوونځي به هم ژر پرانستل شي. مجاهد زیاته کړې و چې د دوی حکومت په دې برخه کې پر یوې کړنلارې کار کوي چې په کې د ټولګیو جلا کول او د استادانو د ویش څرنګوالی شامل دي. د افغانستان د کرکټ نولس کلونو ټیم نن یک شنبه له بنگلاديش سره ورستۍ یوریزنی لوبه کوي. د کرکټ بورډ ویندوی فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل چې افغان لوبډله له څلورو مخکنیو لوبو یوه ګټلې او د ورستۍ لوبې د ګټلو لپاره پوره چمتووالی نیولې دی. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د نولس کلونو ټیمونو ترمنځ پنځه یوریزنی لوبې د سپتمبر له لسمې پیل شوې وې چې لومړۍ درې سر په سر بنگلاديش وګټلې او څلورمه د جمعې په ورځ افغان ټیم وګټله. تمه ده له دې لوبې وروسته د افغانستان د نولس کلونو لوبډله د بنگلاديش په وړاندې یو څلور ورځنی لوبه هم وکړي. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د ایران لوی مشر آیت الله علی خامنه‌ای یو وار بیا له اسرائیلی لوبغاړو سره د ایرانی لوبغاړو په نه لوبیدو ټینګار وکړ. خامنه‌ای پرون د ایران د اولمپیک او پارالمپیک ټیمونو له غړو سره ولیدل. هغه ویلي چې د ایران د ورزش چارواکي باید په دې برخه کې په هیڅ صورت غلي ونووسی او ایرانی لوبغاړي باید اسرائیلی سیالانو ته لاس ورنه کړي. د ایران مشر چې له سیاست نیولې تر ورزش په ټولو چارو کې ورستي خبره کوي، د وخت له اسرائیل سره د لوبو په نه کولو ټینګار کړی چې له اسرائیل سره د نه لوبیدو په خاطر د ایران د ځینو ورزشي فدراسیونونو او لوبغاړو فعالیت په نړیواله کچه ځنډول شوی دی. تر ټولو وروستی مورد د ایران جودو فدراسیون دی چې تر دوو نورو کلونو هم له نړیوالو فعالیتونو محروم شوی، ځکه ګڼ ایرانی جودو لوبغاړي په اولمپیک او نړیوالو لوبو کې له اسرائیل سره له مخامخېدو منع کړي وو. سلګونو کسانو پرون د امریکا د کانګرس پر ودانۍ په بلوا باندې د تورنو کسانو په ملاتړ لاریون وکړ. د 3 جنوري په شپږمه د امریکا د کانګرس ودانۍ ته سلګونو کسان ننوتل او له پولیسو سره په اخوډب کې د پولیسو په شمول ګڼو کسانو ته مرجوبله واوښته. د دې عمل په تړاو ګڼ کسان تورن او بند ته اچول شوي دي. پرون وروسته له هغه چې د کانګرس د ودانۍ د پولیسو مشر ټام منګر وویل د بیا ځلي بلوا فرصت به برابر نه شي، د مظاهره چانو په وړاندې د امنیتي ځواکونو شمیر څو برابره زیات شو. منګر وویل له ملي ګارد به هم مرسته وغواړي. او امریکا له خپلې خاورې د هایټي څخه د زرګونو تازه ورغلیو کډوالو د ایستلو هڅې پیل کړې دي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت ویلي د دغو کډوالو د ایستلو لپاره به د پروازونو شمیر زیات کړي. دا کډوال له مکسیکو څخه متحده ایالاتو ته له تیرېدو وروسته په ټکساس کې تری وپل لاندې راټول شوی. د متحده ایالاتو د کورنی امنیت وزارت د شنبه په ورځ وویل چې شاوخوا 2000 کډوال د پروسس او استلو لپاره له امریکا بهر یو شارګوټی ته وړل شوی دی. د وزارت زیاته کړه چې غواړي په راتلونکو 3 ورځو کې لږ تر لږه 400 نور پولیس د ډیل ریویو سرحدي شارګوټی ته واستوي. د شارګوټی کې د هایټي کډوال راټول شوی دی. زمو ژغله آزادی رادیو او رید آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر او په منځني سبا 12:15 نیوي اوري. د امریکا په شمول د ناتو د غړیو هیوادونو دفاع وزیران او لوی درستیزان د افغانستان پر روان وضعیت هم ژغیږي. د ناتو د پوځي مشرانو غونډه د یونان په کوربتو پرون پیل شوه. د بحث په لومړي ورځ ټینګار وشو چې اوس وخت په افغانستان کې د ترهګرۍ د بیا راژوند کېدو مخنیوي د ناتو یو اصلي هدف دی.
د امریکا د پوز لوی درستیز جنرال مارک میلی وایي وروسته له هغه چې ناټو له افغانستان راووتله او دا هیواد د طالبانو تر ولکې لاندې راغی، دا د ناټو پوځي چارواکي پراتلونکو پلانونو باندې بحث کوي. میلی دا خبره یو شمېر خبریالانو ته وکړه چې له ده سره د ناټو په غونډه کې د ګډون لپاره یونان ته تللي. لوی درستیز جنرال میلی دفاع وزیر لوی داستن او د امریکا استخباراتي چارواکو تر دې مخکې خبرداری ورکړی و چې القاعده یا د اسلامي دولت ډله کولی شي په افغانستان کې بیا راپیدا شي او په یو یا دوه کلونو کې متحده ایالاتونو ته ګواښ پیښ کړي. د متحده ایالاتونو پوځ ویلي دوی کولی شي د تروریزم ضد څارنه ترسره کړي او که اړتیا وي په نورو هیوادونو کې له میشتو تاسیساتو به د بریدونو لپاره کار واخیستل شي چې د امریکا پوځ یې فوق افق بریدونو وړتیاوې بولي. جنرال میلی یونان ته د سفر پر مهال وویل هغه به له خپلو پوځي سیالانو سره خبرې وکړي او به ګوري چې څه امکانات شته څو یې بیرته په کار واچوي. جنرال میلی زیاته کړه د ناټو متحدین د ترهګرۍ ضد هڅو په اړه اندېښمن دي او دا چې څنګه کولی شو د ترهګرۍ په وړاندې مؤثره دفاع ډاډمنه کړو. د ناټو د دفاع وزیرانو لو درستیزانو غونډه د شنبه پر ورځ د یونان په کوربتو پیل شوې ده. د دوی په غونډه کې د پوځي اطلاعاتو په تبادله او همدارنګ د ترهګرو ډلو د بیا راژوندي کېدو د مخنیوي په لارو چارو باندې بحث کیږي. د دوی د غونډې په پیل کې په دې ټینګار وشو چې د ناټو لپاره اوس وخت لومړیتوب دا دی چې په افغانستان کې د ترهګرۍ د بیا ژوندي کېدو مخه ونیسي. د ناټو د پوځي کمیټې رئیس امیر البحر جنرال راب بوئر د ناټو دفاع وزیرانو د غونډې په پیل کې وویل
لکه څنګه چې سرمنشي په دې وروستیو کې ټینګار کړی دی، پوځي ځواک د متحدانو د آزادۍ وروستی ضامن دی. ډیپلوماسي به د یو قوي او باور وړ ځواک له موجودیت پرته ناکام شي. په داسې حال کې چې پوځي انتخاب تل وروستی یو وي، ځینې وختونه یوازینی منطقي غبرګون هم وي.
اخو د ناټو د غونډې پر مهال د یونان دفاع وزیرانو ویل چې د ناټو غړي باید په افغانستان کې له خطر سره د مخ پاتې افغانانو د ځان د خوندیتوب ډاډمن کړي او په دغه هیواد کې د بشري ناورین مخه ونیسي. لکه چې د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو، شاوخوا 1,40,000 افغانان، امریکایان او د نورو هیوادونو اتباع له افغانستانه وایستل شول. لا هم زرګونه کسان په دغه هیواد کې په دې لټه کې دي چې له افغانستانه ووزي. دوی په دې کار کې د بهرنیانو مرسته غواړي. د بشري حقونو سازمانونو او کډوالو له اروپایي ټولنې غوښتي له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې غواړي له افغانستان را ووزي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په تیرو شلو کلونو کې له ولایتونو په بیلابیلو علتونو کابل ته کډوال شوي کسان اوس بیرته خپلو ولایتونو ته ځي. دوی چې زیاتره دولتي مامورین دي، وایي له څو میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی، د کورونو کرایه نشي ورکولی، نو ځکه خپلو اصلي مینو ته ورګرځي. که څه هم تر اوسه د بیرته ستنېدونکو کسانو په اړه کره شمېر نشته، خو په ورځني ډول له کابله لسګونه کورنۍ ولایتونو ته ستنی شي. نور حال په دې راپور کې.
په تیرو شلو کلونو کې د نامنیو روزګار پیدا کولو، تعلیم، ښاري ژوند او اسانتیاو ته د لاسرسي په لټه له ولایتونو کابل ته راکډه سوي بیرته خپلو اصلي مینو ته ستنېږي. دوی چې زیاتره یې د پخواني دولت کارکوونکي دي، وایي د څو میاشتو معاشونه یې نه دي اخیستي، کاروبار نشته، له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او خپلې راتلونکي ته سخت اندېښمن دي. د دوی له ډلې یو تن احمد الله ازادي راډیو ته وویل:
کوم کورس ما په کرا نیولی و، د هغه نه ځواب راکړ، نور کرایه رانه غوښته. کوم دوکانونه چې موږ دیدیم د معاش په سر باندې سودا قرض اخیستل، هغو سودا را باندې بنده کړه، ناچاره سولو، نور بله لاره باندې ورک شوله، چون د کور وایستلو بلې خواته مړه نه چریدله، بس کډم بار کړه، لاړو د وطن په لور باندې.
طالبانو که څه هم دولتي کارکوونکو ته ویلي دي چې بیرته خپلو دندو ته ستانه شي، خو ښځینه کارمندانو ته تر امرسانی پورې په خپلو کورونو کې د کېناستو سپارښتنه کړې. یوازې ښځینه روغتیایي کارکوونکي بیرته خپلو دندو ته ورغوښتې. پخوانۍ دولتي کارمندې عایشې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ماشونه نسته، د ښځو ورتګ یې تر امرسانی پورې دولتي ادارو ته بند کړی ده. هغه څه ده چې اقتصادي ستونزې رامنځته کړې دي. یوازې موږ ښځینه په کور کې کار کول وظیفې مو درلودلې، نو اوس د موږ وظیفې له خنډ سره مخ شوې دي. ماشونه نسته او په کرایي کور کې ژوند کوو، نو نسو کولی چې دلته په کابل کې پاتې سو او بیرته خپلو مینو ته ګرځېږو.
دوی وایي چې د تیرو شلو کلونو جګړو واورو او بارانونو د دوی کورونه ویجاړ کړي او هلته هم خوندي سرپناه نه لري. د یوازې احمد الله او عائشه نه دي چې د معاشونو نه ورکړې له امله له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او کابل پرې خودو ته اړ سوي، بلکې له کابل هر ورځ لسګونه کډې ولایتونو ته ځي، خو په دې اړه کره شمېره په لاس کې نسته. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دولتي کارمندانو د معاشونو د اجرا بهیر باندې په چټکۍ کار روان دی او ډېر ژر به د یو پلان له مخې د معاشونو د ویش لړۍ پیل سي. د تیر حکومت د غبرګولي میاشتې د 13مې د اعلان سوي اټکلي سرشمېرنې له مخې په کابل کې شاوخوا 70,000 کسان اوسېدل. دوه درس ورځې وړاندې چې طالبان کابل ته ننوتل، د امریکایي چارواکو په وینا له 1,00,000 زیات افغانان چې زیاتره یې له ګواښ سره مخ وو له دوی سره تللي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا تازه ویلي دي چې 6,40,000 افغانان سږکال د جګړو له کبله په خپل هیواد کې بې ځایه سوي دي.
په کابل کې د امریکایي ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې یا ډرون په برید کې د یوې کورنۍ یوازینی ژوندی پاتې افغان وایي د امریکایي پوځیانو بښنه کافي نه ده. د ایمل احمدي د کورنۍ لس غړي د اګست په 9 د امریکا په یوه برید کې وغوښتل شول. د امریکا د پوځ د مرکزي قمانداني مشر جنرال کنټ مکینزي پرون شپه تایید کړ چې برید سهوان شوی او دی بښنه غواړي.
د کابل هوایي ډګر ته نږدې په یوه هستوګن کور د امریکا د بې پیلوټ الوتکې له برید څخه باندې 20 ورځې ووتې. د اګست په 9 د ډرون برید په نتیجه کې د یوې کورنۍ لس غړي چې پکې و ماشومان ووژل شول. له بریده بچ پاتې شوی ایمل احمدي وایي د امریکا لخوا د بخښنې غوښتل کفایت نه کوي، باید د دې برید عاملین محاکمه او مجازات شي.
یوازې بخښنه موږ ته کافي نه ده. امریکا باید هغه کس چې دا عمل یې ترسره کړی، دلته یې بې ګناه ماشومان ووژل، زما د لور او کورنۍ په شمول، زه له امریکا غواړم کومو کسانو چې دا عمل کړی باید محاکمه شي او جزا ورکړل شي.
احمدي د شنبې په ورځ له اسوشیتد پرس خبري اژانس سره وروسته له هغه د زړه خواله وکړه چې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال کینت مکنزي په کابل کې د برید او پکې د لسو ملکانو د وژل کېدو په تړاو بخښنه وغوښته. تر لسو پورې ملکان چې پکې وو ماشومان هم شامل وو، په هغه تراژیک برید کې ووژل شول. سربیره پر دې موږ ته اوس جوته شوه چې دا لری خبره ده چې موټر او هغه کسان چې وژل شوي له داعش خراسان څانګې سره کوم تړاو لرلی وي یا یې امریکا ته مستقیم ګواښ پېښ کړی وي. زه د وژل شوو کسانو کورنۍ او دوستانو ته د خپلې ژورې خواخوږۍ مراتب وړاندې کوم. د بخښنې نړیوال سازمان هم د ایمل احمدي په څیر د یاد برید د عاملینو د عادلانه محاکمې او مجازاتو غوښتنه کړې. دغه سازمان که څه هم د امریکا د بخښنې غوښتل او د برید د مسؤلیت منل لومړی مثبت ګام بللی، خو د یاد سازمان د کړکېچو د چارو مخکښ سلاکار برایان کاستنر ویلي هغه کسان باید په یوه عادلانه محاکمه کې مجازات شي چې د دې پېښې مسؤول دي. په برید کې د وژل شوو لسو کسانو د کورنۍ غړي ایمل احمدي ویلي امریکا باید د دوی د کورنۍ د غړو د وژل کېدو په بدل کې تاوان ورکړي او له بریده ژوندي پاتې شوي کورنۍ غړي یې بهر خوندي ځای ته انتقال کړي.
موږ د کورنۍ لس غړي له لاسه ورکړل. که امریکا ټوله دنیا هم راکړي، زما لور، زموږ سامان، ورور مې، د ورور بچیان مې نشي راستنولی. زه له امریکا غواړم چې موږ ته دې غرامت یا تاوان راکړي، او بل دا ترې غواړم چې موږ باید یو خوندي بهرني هیواد ته انتقال کړي، ځکه دم ګړی موږ دلته ډېر زیات مشکلات لرو.
د امریکا متحده ایالاتونو چارواکو د احمدي د کورنۍ د دې غوښتنې ځواب لا نه دی ورکړی. د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال مکنزي د وړمې شپې په پیغام کې دا هم ویلي وو چې د اګست په 26 د کابل په هوایي ډګر باندې د داعش ځانمرګ برید په اصل کې د اګست په 29 د امریکا د ډرون حملې ته لار برابره کړه، او دوی دا سیمه ځکه هدف وګرځوله چې د یو ګواښ راپور په لاس ورغلی وو. د اګست په 26 ماښام مهال، هغه وخت چې زرګونه افغان ملکان د کابل هوایي ډګر شاوخوا ورټول وو، د امریکا یا نورو هیوادونو په پوځي الوتکو کې له افغانستانه د باندې وایستل شي، یو خونړی ځانمرګ برید وشو. د برید په نتیجه کې تر 170 زیات افغان ملکان او 14 امریکایي پوځیان ووژل شول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر دیورن کرښه د تاګراتک پر مهال لګول شوی محدودیتونه له هغه وروسته لا زیات شوی چې طالبانو افغانستان نیولې دی. په دې کې زیات شرایط د پاکستان لخوا لګول شوی دی. د چمن پر پوله په سپین بولدک ولسوالۍ ته او سپین بولدک ولسوالۍ ته اوښتون کې خلک وایي د پاکستاني حکومت دیګام هغه زرګونه خلک اغیزمند کړي چې هر ورځ له چمنه د افغانستان سپین بولدک ته په مزدوریو پسې ځي او ماښام ستنی شي. د بلوچستان حکومت وایي دا مسئله شته، خو واک د وفاقي حکومت یا مرکزي حکومت دی او هغوی په دې خبر کړي دي. د دې موضوع په اړه دا راپور واوري.
د پاکستان حکومت د چمن پر پوله نه یوازې د تګ راتګ اجازه د دې سیمې تر خلکو محدود کړي، بلکې د هغوی د اوښتو او راوښتو لپاره یې وخت هم محدود کړی دی. د پاکستاني حکومت د ګام هغه په زرګونه خلک متاثر کړي چې هر ورځ له چمن څخه د افغانستان سپین بولدک ته ځي او ماښام ستنیږي. دوی وایي سرحدي دروازه سهار 8 بجې خلاصیږي او مازیګر 4 بجې بیرته بندیږي. د چمن یو اوسیدونکی ناصر خان وای یو خوا د دروازې د خلاص ساتلو وخت کم دی او بل خوا د خلکو شمیر ډیر دی، نو ځکه له مشکلاتو سره مخامخ دی. نوموړي د سپتمبر پر 12 مشال راډیو ته ویل چې د کورنۍ یوازینۍ وسیله یې همدا د مزدوري ده.
سهار پر 8 بجې دروازه خلاصېږي، په لین کې ودرېږو، کله 9 بجې کله 10 بجې پر دې باندې راوړو، او درې لنډه ولاړې ډېر راشي، بېخي په زرو نفر ولاړې دوې بانکې کار کوو، بس سره روان پر 1 بجه دا خرځو ولې کاربار اوس نه څه دروازه چیم کم دی، پر 4 بجې پاکستاني چیم باندې بندېږي.
د لالی خان په نامه یو بل مزدور کار کس مشال رړي ته ویل دی د چمن اوسیدونکی دی او هر ورځ په تکلیف او شتوې ژوند ډیر ستونزمن کړی دی.
مستار پراته بجه باندې زو بیا په گیټ کې ولاړې فرشتې مون 12 بجو ته له خپل کاروبارو نظام ورسوم بټه د 2 غنټې مون کاروبار نسته کاروبار چې نه 2 غنټې بعد مون برته راوړو هغه په تکلیف کې کله په بارډر کې پاتې سو خو ته کله په دې خوا بس راوړو په منډه مونږ ژوند دې متاثر کړی دی چې مونږ اوس د خپل ژوند څخه بې زارې مونږ پر کم ولاړ شو.
وکیل احمد هواد د افغانستان غاړي ته دکان لري. نموړي مشال رډي ته وویل چې هر ورځ له چمن څخه د وروښتونکو خلکو زیاتره هغه غریب خلک دي او له جدي ستونزې سره مخامخ دي. د ویل چې د پاکستاني چارواکو لخوا پر پوله د سخت کړل شوی شرایطو لکبله د دې خلکو زیاتره وخت په انتظار او تګ راتګ کې تیریږي.
ډېر بیروبار د رشته نو دا د بارډر د ویش خلک ډېر په سخت حالات کې دي.
د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو استازو وخت نه وخته پر دې مسله ژغ هم پورته کړی دی. د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شاوانی مشال رډي ته وویل چې دا مسله په صوبایي حکومت نه بلکې مرکزی حکومت پورې تړلې ده.
د ښځو د چارو وزارت ځینې کارکوونکي وایي چې د دې وزارت د نوم حذف او د دې وزارت د ودانۍ نوم بدلیدل په اصل کې له ټولنې د ښځو حذفول دي. دوی د طالبانو پر دغه اقدام نیوکه کوي او وایي چې دا د بشري ارزښتونو خلاف او له ټولنې د ښځو بې برخې کول دي. له بلې خوا لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل یونیسف په افغانستان کې د ښځو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو غوښتنه وکړه. طالبانو پرون له شپږمه تر 12مه ټولګیو پورې د هلکانو ښوونځي پرانیستل خو د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه څه ونه ویل. یو شمېر ښځو او نارینهو پر دې اقدام نیوکه کړې ده.
په افغانستان کې له تمیستنی ځنډ وروسته د ښوونځیو بیا پیل د طالبانو د پوهنې وزارت د وی خبر پاڼې په خبرولو سره اعلان کړی چې سر لنن شنبه د ټول نارینه زده کوونکي او ښوونکي بیرته خپل ښوونځیو ته حاضر سي. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې د سنبلې میاشتې له 28 نیټې په ټول هیواد کې د نارینه او رسمي مدرسې او دارالعلومونه دې بیرته پرانیستل سي او تدریس دې پکې پیل سي. د طالبانو د اعلان یو شمېر کابل خاریان او د خزینه او زده کوونکو کورنۍ اندېښمنې کړې دي. له دې جاري د کابل خار اوسیدونکو او د خزینه او زده کوونکو د کورنۍ یوې غړې تفسیر سیاپوش ازادي راډیو ته وویل چې له تعلیم د خزینه او مخ نیول د اسلام او شریعت خلاف چاره ده.
هو دا خبر مو واورید، ډیر خفه کوونکی دی. دا بخوی چې موږ د خپل پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لکړنو کار واخلو. هغه ویلی چې لزانکو تر ګوره تعلیم وکړو. دلته مشخص کړی نه دی چې نارینه که خزینه، خو ټول مؤمنان یاد کړي بیا هم نه پوهیږو چې دوی سستون ځپکی لري. هله مداده چې ټول ته اجازه ورکړل شي چې خپل ښوونځی او تلاشي دخترانی
هیڅ سرزمین بتونن مکتبایشون
بروان. د کابل خار بل اوسیدونکو عزیز احمد تسل بیا له طالبانو غواړي چې زر تر زره د خزینه او زده کوونکو او ښوونکو ته د تعلیم او ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړي.
جونې د دې ټولنې تقریبا د نیمایي تشکیلوي او دا چې نیمایي کچه د تعلیم څخه محرومه پاتې شي خو ډېره لویه ستونزه ده. واده په خصوصي ډول هغه څوک دي هغه خویندې دي چې تقریبا د شپږم صنف پورې زده کړې کړي دي. زمونږ هیله ده او امید ده چې دوی به د نجونو ته اجازه ورکړي تحصیل او تعلیم لپاره او کومه بهانه هم د دوی لپاره نوره نشته، ځکه چې خزینه ښوونځی ټولې د الکان نه جدا دي.
که څه هم د محل له لومړي تر شپږم ټولګي خزینه زده کوونکي ښوونځیو ته ځي، خو طالبان بیا وایي چې زر به د نورو لوړو ټولګیو زده کوونکو او خزینه ښوونکو لپاره هم ښوونځیو ته د تګ زمینه برابره کړي. د دغه جالې د رسنیو د دفتر غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې له شپږم ټولګي څخه پورته خزینه او زده کوونکو لپاره هم کار روان دی، ترڅو د ترانسپورت په برخه کې او همدارنګه په تعلیمي ماحول کې د مسؤلیت چاپیریال تضمین سي. طالبان وایي د پخواني نصاب له مخې به تدریس کیږي او د بدلون په اړه تر اوسه کومه خبره نه ده سوې. که څه هم طالبانو شل کاله وړاندې هم د خپلې حکومتوالۍ پر مهال ویلي وو چې د ښځینه او زده کوونکو لپاره به د زده کړو زمینه برابره کړي، خو په 15 کلونو کې په دې چاره ونه توانېدل. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو اتو میاشتو را په دې خوا په افغانستان کې د کرونا ویروس د لا خپراوي د مخنیوي او له هغه وروسته په ولایتونو کې د ناامنیو او بیا د نظام د بدلون له امله ښوونځي تړلي پاتې وو.
ستاسو له پیغامونو
مکتبونه باید درست او خیر هم په اطلاع کې د زده کړې حق لري. علم زده کړه تر هر نارینه ښځینه لپاره ده. نجونې په کور کې نانمای ده دی. زه دا هیله لرم چې ځینې مکتبونه شروع
دیگه د اسلام خیو د طلبونه نه ده چې دی په کوړي کې سبق والی ده. اسلام یې د کوړي نه راوړی ده. اسلام خدای مکی شریف نه د عربستان راغلی و. موږ مخکې مسلمان و، یمیږ نیکان برجدان غټ مسلمان و. د سعودي کې کومره کم قانون ده په د اسلام کندر ملک کې، په ایران کې، په پاکستان کې، په دوبۍ کې، په دندر ملک کې سخل قانون ده. دغه قانون دیګ والا نه استعمالوي چې دیګ د کوړي قانون درته لیدلی. کوړای خو په پاکستان کې دی، په کوړای پاکستان کې د قانون والا نه جاری کوي چې دغه افغانستان موندې تر غل بلا اوچولې دو. کله اوري په ټیپکه ولي، کله اوري په بمه ولي، کله اوري په وسه په دغ لري ولي.
اوس به هم واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
جاپان ټایمز رسپانې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر وضعیت لیکنه خپره کړې او د یوې لیکنې عنوان یې دی: نجونې د افغانستان ښوونځیو ته له تګ څخه محروم سوې. لیکوالې لیکي: طالبانو چې څه باندې میاشت مخکې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، امر کړی چې هلکان او ښوونکي دي سر له شنبې ښوونځیو ته ستانیسي، خو نجونې ښوونځیو ته له تګ څخه محرومې کړی سوي دي. د جاپان ټایمز رسپانې په لیکنه د طالبانو افراطي ډلې پر کابل د ولکې تر ټینګولو مخکې ژمنه کړې وه چې ټول شموله او د نرم دریځ لرونکي حکومت به جوړوي. هغه سي حکومت نه چې دوی د نوي لسیزې په دویمه نیمایي کې درلود. د رسپانې په لیکنه د طالبانو په مخکنی واکمنۍ کې نجونې او ښځې له تعلیم او کار کولو منع کړی سوي وي. جاپان ټایمز رسپانه زیاتوي: د شوزو حقونو ته د درناوی لجمنو سره سره د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تازه اعلامیه د شوزو حقونو ته د ګواښ پېښولو لپاره د طالبانو اقدام په ډاګه کوي. میل آنلاین خبرونه هم په افغانستان کې د نجونو تعلیم ته په اشاره لیکي: په افغانستان کې د نجونو د لومړنیو ښوونځیو زده کوونکي له 1300 څخه تر 1300 کلونو پورې عمرونه لري. د لیکنې په حواله: د افغانستان ښوونځي د کورونا وبا پر مهال هم څو څوارې د تړل کېدو له ستونزو سره مخامخ شول. د میل آنلاین خبرونې په لیکنه: په 2001 میلادي کال کې پر افغانستان د امریکا په رهبرۍ د نړیوال ائتلاف تر حملې او د طالبانو د نظام تر ړنګېدو وروسته د نجونو په تعلیم کې لوی پرمختګ وسو. په دې وخت کې د ښوونځیو شمیر درې برابره زیات شو او د ښځو د سواد اندازه 10% زیاته شوه. خدا پرمختګ تر ډیره د افغانستان پر شهرونو متمرکز وو. ملګرو ملتونو په وروستوي کې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د راتلونکي په اړه اندېښنه شولې او ویلي دي: دا ډیره مهمه ده چې ټول نجونې په ځانګړي ډول پیغلې وکړای سي، له کوم ځنډ پرته خپلې زده کړې بیا پیل کړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف په خبره، د دې هدف لپاره ښځینه ښوونکو ته زیاته اړتیا ده چې وکولای سي د افغانستان په ښوونځیو کې د نجونو تعلیم بیا پیل کړي. خود لیکنی په حواله: طالبانو تر اوسه د نجونو او ښځو د تحصیل او کار په اړه کومه مشخصه پالیسی نه ده اعلان کړې. میل آنلاین خبرونې په بل مقاله کې په ننګرهار او کابل کې پر پرونیو چاودنو تبصره کړې ده. ننګرهار د خبرونې په وینا: له زیات مودې د داعش ډلې د خراسان څنګه د وسلوالو د فعالیت عمده مرکز ګڼل کیږي. په دغو دریو چاودنو کې چې د طالبانو موټرونه یې په نښه کړي، دوه تنه وژل سوي او شاوخوا شل تنه ټپیان سوي دي. پرون د کابل په لویدیځ کې هم د مقناطیسي ماین په چاودنه کې دوه کسان ټپیان سول. چاودنه په داسې سیمه کې سوي چې اکثریت اوسیدونکي هزاره وګړي دي. د میل آنلاین په لیکنه له افغانستانه د امریکا په رهبرۍ د ائتلافي ځواکونو له وتلو او د طالبانو تر واکمنېدو وروسته دا په افغانستان کې خونړۍ حملې بلل سوي دي. خبرونه زیاتوي د داشتالی خراسان څنګ د کابل هوایي ډګر ته نږدې د تیر میاشتې د حملې مسؤلیت منلی دی. په هغه حمله کې 370 زیات ملکي افغانان او 14 امریکایي پوځیان وژل شوي وو. میل آنلاین خبرونه لیکي طالبان په افغانستان کې د حکومت ولې په برخه کې له سختو اقتصادي او امنیتي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. خود داعش دلیل درکه پراته ګواښونه شایي دوی اړ کړي چې د هغوی په وړاندې د مبارزې لپاره خپلې زیاتې سرچینې وکاروي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د روانې خبرونې په دوام کې تر شنه اسمان لاندې خبرونه بیا تکرارو. د خبرونه پرون ماسپښین له 2 تر 3 بجو په مستقیم ډول خپره شوې وه. خو اوس لنډ خبرونه واورئ. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون شکایت کړی چې طالبانو د یاد کمیسیون دفتر نیولې او له وسایلو یې کار اخلي. یونیسف په افغانستان کې د نجونو په شمول د ټولو ښوونځیو د پرانیستل کېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم نن یکشنبه له بنګلادیش سره وروستۍ ورځنۍ لوبه کوي. د ایران لوی مشر آیت الله علی خامنه ای یو وار بیا له اسرایلی لوبغاړو سره د ایرانی لوبغاړو په نه لوبېدو ټینګار وکړ. سلګونو کسانو پروند امریکا د کانګرس پر ودانی په بلوا باندې د تورنو کسانو په ملاتړ لاریون وکړ او امریکا ل خپل خبري له هایټي څخه د زرګونو تازه ورغلی کډوالو د استلو هڅه کوي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي له تاسو سره یم. د طالبانو تر کنټرول لاندې د پوهنې وزارت پرون په یو خبر پانه کې د هلوکانو د ټولو ښوونځیو او مدرسو د پرانیستل کېدو اعلان وکړ، خو په دې اعلان کې د نجونو هیڅ یادونه نه ده شوې. تر دې وړاندې طالبانو تر شپږم ټولګي پورې د هلوکانو د ښوونځیو د پیلېدو اعلان کړی و. له دې سره په یو وخت طالبانو د ښځو د چارو وزارت د لوحې پر ځای د امر بالمعروف وزارت لوحه نصب کړې ده. د طالبانو له لوري په موقته کابینه کې هم د ښځو د چارو وزارت نشته. طالبانو د دواړو موضوعاتو په اړه دلایل نه دي څرګند کړي، خو د دلیل 1990 څخه تر 2001 پورې د خپل واکمنۍ پر مهال نجونو ته د درس ویلو اجازه ورنکړه. له همدې کبله دا وار هم ښځې د طالبانو اقداماتو ته د شک په سترګه ګوري، که څه هم طالبانو ویلي چې د نجونو له زده کړو سره مخالفت نه لري. په روانه خبرونه کې په دې موضوعاتو له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازي محترمه شینکی کډوخیل، د ولسي جرګې د دینی فرهنګي او پوهنې د چارو د کمیسون پخوانی رئیس الحاج امیرګل شاهین او د افغانستان د ښوونکو د اتحادیې رئیس محترمه نویده کاکر. اغلی کاکر د افغانستان د ښځو د ملي شبکې مؤسسه او د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو فعال هم ده. ټولو ملبنو تر کلی وایم. لومړی محترمه شینکی کډوخیل، د طالبانو له لوري د هلوکانو د ښوونځیو د پیلېدو البته له شپږم نه تر 12 پورې د اوله تر شپږم پورې مخکې اعلان کړی و، اوس یې تازه له شپږم تر 12 پورې د ښوونځیو د پرانیستل کېدو د هلوکانو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو اعلان کړی دی او د نجونو هیڅ یادونه نه ده کړې. ستاسو په نظر دا څه معنا لرلی شي؟ آیا طالبان د نجونو ښوونځي نه پرانیزي او که فکر کوي چې د نجونو د ښوونځي یو د پرانستلو لپاره کوم بل وخت په پام کې نیولای دی؟
کتر اوس پورې د سست هلکانو د راتک یادونه کړې، په دې معنا چې نجونې شامل د دې پروګرام نه دي، یعنی ښوونځي ته نشي تللی. یعنی که په رسمي شکل اعلان نه ده کړی د دې راتک مخالفت نه دا کړی نو دا چې دوی یادونه نه ده شوې په باندې دا چې باید ښوونځي ته ولاړ نه شي چې واقعا دا یو حیرانوونکی او ډېر بد خبر ده د افغان ولس لپاره خصوصا د نجونو لپاره یعنی هیڅ نوه بهانه یا دلیل نشي کېدلی چې صرف هلکان د ښوونځي ته لاړ شي او دا خو د یو انسان بنیادي حق دی اسلام ورته دا جدید حق ورکړی بلکې د ورنه غوښتنه کړې چې باید تعلیم حاصل کړي تیر ځل کوم اشتباه چې دوی نه وشوله نجونې مکتب ته پرې نه خوده او ګویا چې دوی لپاره هغه محیط یا فضا مساعده نه ده چې نجونې لاړ شي د همدغه کال په دوران کې یو پروګرام تلویزیون طرف تنظیم شوی و او د ذبیح الله مجاهد سره زما هم په مغه کې مرکه وه نو ښاغلی مجاهد وویل چې موږ غوښتل چې د لیدو لپاره موټرې کرایه کړو ځکه چې تر څو پورې په امان کې اوسېږي د ځینې هلکانو د لاسه چې ونه ځورول شي خو بل ما ته موږ سره وعده کړې وه او موږ سره دوکه وکړه موږ ته موټرو پیسې مصارف را نه کړو نو یو زما نظر دا و چې بجای داسې تاسې فکر کوئ چې یو څو نفره ولګرده یا بې بندباره انسانان دي چې د خلکو انجلو ته تکلیف پېښوي خو بهتره به وي چې باغه یو زر نفر ته به نه رسېږي غټ خول کړي نو څو میلیونه لپاره د ترانسپورټ پیسې ولې بله دنیا ورکړي دا خو د نړۍ مسؤلیت نه دی بلکې د افغان حکومت د دولت په مجموع کې مسؤلیت ده چې باید دغه زمینه برابره شي زه نه پوهېږم چې دغه انګیزه له کوم ځای نه راځي چې ګویا دوی په تکلیف کېږي خو په تکلیف کېږي نه خو زه فکر کوم چې شاید د پردی شاته د افغانستان دښمنان یو لاس چې په دې باندې ښه پوهېږي سي څومره چې افغان ولس بې سواده وساتل شي بې سواده نسلونه به روزل کېږي او دا بې سواده نسلونه د افغانستان په ګټه نه بلکې د افغانستان په تاوان باندې ښه استعمالېدلی شي نو امیدوارم چې طالبان دې موضوع ته دقت وکړي او عاجله د اعلان وکړي چې بل تاریخ چې نجونه هم خپل ښوونځیو ته لاره پیدا کړي خصوصا هغه چا چې خصوصي مکاتب جوړ کړي دي
الحاج امیرګل شاهین صاحب تاسو په دې موضوع څه نظر لرئ او ولې باید د نجونو ښوونځي د هلکانو له ښوونځیو سره همزمانه پرانستل شي
یو طرح باندې کار کیږي چې نجونې هلکان نه جلا صنفونه ورته برابر سي هغه په خصوصي پانتونو کې خصوصي مکتبونو کې امکانات شته د عامه متاسفانه چې په دولتي مکاتبو کې دغه امکانات نشته ده ما چې تیر ورځ جناب موین صاحب سره خبرې وکولې غوښتل چې موږ په داسې یو طرح باندې کار کوو چې څنګه کولای شو په دولتي مکاتبو کې هم زمينه یا د ټایم ته تغییر کو او یا د غوښتل لپاره جلا صنفونه موږ ورته برابر کو نو چې کوم معلومات لرم زه وایم چې لږ زره وخت امارات هم ورکول سي د ما په ان باندې خو ډېر شخصیتونه په وزارتونو کې دي چې وسره کې مناسب لرم او زه امیدوار یم چې دا ستونزه به ډیره ژر حل شي ان شاء الله
ډیره مننه شاهین صاحب محترم نوید کاکړ تاسو څه نظر لرئ او د شاغلي شاهین صاحب لدی نظر سره څومره موافق یاست چې دوی وي د الکانو انجنونو شوانځي د دې لپاره چې سره ګډ دي نو ځکه طالبانو فعلا د دوی د شوانځي د پرانستلو مسأله ځندولې ده
زه د شاهین صاحب خبیب تاییدوم ځکه تاییدوم چې موږ هم چې مشرانو سره د امارات یا د امارت مشرانو سره موږ ناسته درلوده هغو موږ ته وعده راکړې چې موږ به مکتبو ته ادامه ورکوو هم نجونې به مکتب ته ځي هم یعنې هلکان خوشبختانه موږ درې ورځې کېږي په مزار شریف کې له اول صنفه تر دولسم صنفه موږ نجونې هم مکتب ته ځي خو البته زمينه د دې مسایده د تایمون تدریس دي یعنی په هم زمان یا هر ټایم کې الکان او دین یو ځای نه ځي مکتب ته نو په دې طرح باندې د دې په کابل کې هم کار کوي په نورو ولایتو کې هم کار کوي
آیا د کابل ټول شونځي مختلط دي ک د الکان او د جنو اکثره جلا دي سره
بله په اکثریت جلا دي خو فعلاً دوی دی او ځال عمل او دی له عمل چې د دوه خپل طرح حکومت طرح یا برنامه چې لري دا ټول تنظیم کې دی او ځال به اعلان وکړي چې یعنی ټول مکاتب وتلاس
نو ولی هغه ښوونځي نه پرانیزي. تاسو ته معلومه ده که تاسو ته فکر کوو چې ارزښت نه لري. یوه میاشت کېږي چې ښوونځي بند دي او یوه میاشت به نور هم دوی په خپلې طرحې کار کوي. یو میاشت یو شاګرد لپاره وخت دی، زمان دی، عمر دی. ولې هغه ښوونځي چې حداقل جلا دي هغوی ته اجازه نه ورکوي؟
ګوری ښوونځي تړلې نه دي. زموږ استادان هره ورځ راځي، حاضري ورکوي، خو متاسفانه شاګردان دلچسپي نه ښیي، لږ نراوي او داره لري. من دې تاسې د راډیو له طریقه زه هیله کوم هغه استادانو نه او شاګردانو نه چې مکتب کې سم واخلي، مکتب ته راشي.
تاسې له ځانه اعلان کوئ او که د طالبانو د معارف وزارت دا اعلان کوي؟ ولې هغوی هلکانو ته اعلان کړی دی، نجونو ته نه دی کړی؟
اعلان خو نه ده کړی رسمي توګه، دو هېڅ شی نه دي ویلي. اما کومه ناسته چې موږ دو سره درلوده، د دو مشرانو سره موږ درلوده، دو موږ ته وعده راکړې په نمایندګي د اتحادیې د معلمینو چې موږ ورسره ناست وو، خبرې مو وکړې. دو ویلي چې موږ مکتبو ته مشکل نه لرو، مکتبو ته اجازه ورکوو، اما موږ منتظر یو چې دا خپل طرحه جوړه کړو. دا د اسلامي کمیټه موږ لرو، تعلیمي کمیټه لرو، دوی د تصمیم ونیسي دغه طرحه تایید کړي، بعد دې بیا موږ رسمي اعلان کوو چې دونکی مرا.
محترم کډو خیل، د اغلی کاکړ په څرګندونو کې دا هم ښکاره شو چې ډېرې نجونې که اجازه هم ورکړل شي جرأت نه کوي چې ښوونځیو ته لاړې شي. ولې جرأت نه کوي؟ اوس خو ظاهرا امنیت تر پخوا زیات دی.
کله چې په تېر حکومت کې امنیتي وضعیت خراب او انتحار فجار بکېده، تاسو ولیدل چې نیم ساعت وروسته به له مغازی نه بعض موږ ماشومان به ښوونځیو ته تلل. یعنی د ښوونځي تګ هم کورنۍ غوښتل او هم د ماشومانو دلچسپي وه. زه باید د میرمن کاکل د معلوماتو لپاره ووایم چې افغانستان کې کله هم له شپږم نه تر دولسم ټولګۍ پورې مختلط سیستم موجود نه و. په ډېر کمو مکاتبو کې په ابتدایه ښوونځیو کې مختلط سیستم و، هم په ډېر کم او څو مکاتبه نه وروسته او شاید هغه به وروسته هغه هم نه و. نو ټول ښوونځي جلا دي. اوس چون اعلان نه ده شوی د خپل په دې معنا باندې چې د نجونو د راتک یا پسا یا د تبعیض عامیزه پالیسي ده نو تر اوسه پورې د هلک لپاره اعلان کېږي. د نجونو لپاره نجونې څنګه فکر وکړي چې زه باید لاړه سم؟ نن چې جونیر علاقه مندې دوی وایي چې موږ ته وویل شو چې ابتدایي ښوونځي ماشومان ولې نجونې نه ځي، ځکه چې زیات کسان په دې باندې مطمئن نه دي چې لور به مسؤوله ښوونځي ته لاړه شي او په لار کې به ونه وهل شي. ځکه چې تر اوسه پورې هم خپله د طالبان رهبري په ټیټو طالبانو باندې لا تر اوسه پورې حاکمیت نه لري یا هغوی ورته احترام قایل نه دي. دا چې تاسو لیدلی دي چې د هر چا کورونو ته ځي، د هر چا کورونه تلاش کېږي، دغه مسایل کېږي. نو ټوله یېره چې د کورنیو هم دا ده چې باوجود چې طالبانو ادارې نه دی اعلان کړی او خدانه اعلانول په معنا دی فعلا مخالفت راتګ ده. اما یعنی میرلبایک نه ده ورته ویل شوی، غوښتنه نه ده شوی ستاسو هم کولی چې ولاړ شي. نو شاید له همدغه نه ویلېږي چې مبادا چې په لار کې دوی ونه وهل شي، دوی ته د طالبانو له طرفه کوم تهدید موجود او نه اوسېږي. نو په همدې خاطر به منتظره دی چې اعلان وشي، خلک وهڅول سي، دا د حکومتونو مسؤلیت ده. فعلا چې اداره د طالبانو په لاس کې ده، دا بالکل مسؤلیت ده چې باید اعلان وکړي. دا نو شل کاله چې دوی دا جنګ کولو، خو باید یو جدت پالیسي ساز کسان به وایي چې د معرف پالیسي به مغه وخت کې لیکل شوی وه.
الحاج شاهین صاحب، داسې هم ځینې وایي چې طالبان دومره پیسې نه لري چې خپلو مامورینو ته معاش ورکړي، او ممکن طالبان غواړي چې په دې شکل سره حداقل د نیمایي ښوونکو له معاشه ځان خلاص کړي.
مننه. ما خو دغه تېره ورځ د دوی وزیر صاحبانو چې دغه کوم سرپرستان دي، هم د تحصیلات عالی او هم د معرف کوم مجلسونه مې چې ورسره درلودل، ما دا موضوع هم ورسره شریکه کړله. اما خوشبختانه دوی ویل چې موږ کافي امکانات لرو او کولای شو چې د ټول افغانستان معلمینو ته مونږه معاشات خپل وخت باندې ورکو. او تاسو ګورئ چې دغه درې څلور وزارتونو په همدغه هفته کې
هغه معاشات شروع شوی دی او خپل معاشات اخلي. نو د دې کې کوم ستونزه نشته، دا خو دلته یو څه مشکلات چې دوی ویلې مونږ په بعضی خصوصي مکاتبونو کې چې خپل هم خصوصي مکتبونه لرمه او هم په دولتي مکاتبو کې انجونې او الکان یو ځای و، هغه مونږ غواړو چې جلاسي او د یو لپاره یو خطر ه جوړ کوچ ټول ته د منلو وړ وي. ان شاء الله ز کډوخي صاحب ته او نور ټول افغانان اطمینان ورکوم چې مشرانو مونږ سره وعده کړی دا چې 25 کاله مخکې تجربه به بیا تکرار نشي.
محترم کاکر، د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې رئیس کیټ کلارک ویلي دي، دا خبرې په ګارډین ورځپاڼه کې راغلي دي، دا وایي چې په اسلام کې د نر او ښځې پر تعلیم تاکید شوی دی. نو طالبانو په تیره دوره کې هم په جرأت نه شوی ویلی چې د ښځو د تعلیم مخالف دي، بلکې ویلي چې شرایط که برابر شي بیا به تعلیم ته اجازه ورکوي، خصوصا د امنیت خبره کوله. تیر ځله هم په کابل او د کندهار او نورو ښارونو کې امنیت و، لیکن دوی وایي تر پایه پورې همدغه پلمه وساتله او نجونو ته یې د تعلیم اجازه ورنه کړه. دا ځل هم دغسې اندېښنه شته چې طالبان به د لایحې او د طرحې په پلمه باندې وخت ضایع کړي او دوی ته به اجازه ورنه کړي.
رقم چې شاهین صاحب وویل ښه خبره ته اشاره وکړه، مونږ هم چې مشرانو ته ناست یو، هغه شل کاله پخوا کوم طالبان چې وه هغه اوس نه دي، اوس ټول تحصیل کاله دي، فامیده دي، درک لري، فام لري، یعنی مونږ او تاسې ټول د همدې جامعې خلک یو. مونږ هم چې کله دو سره مشرانو سره ناست نو دغه فکر هم درلود، اما کله چې مونږ ورسره کېناستو د دو فهم او دانش ته متاسفانه اقتصادي مشکلات لرو. دا خپله هم منلی او داسې د ملان نه دوی غوښتي دي چې مونږ سره کومک وکړي، د موټر په خاطر یا د دې په خاطر. دوی د ځینې غوښتنې لري، مثلا وایي چې ښځه دې باید بې حجابه نه ځي، ښځه دې بې نارینه نه ځي، نجونې چې مکتب ته ځي باید یو څوک د فامیل.
همدغه مسله کافي نه ده، همدغه مسله کافي نه ده چې بې نارینه دې نه ځي، بې محرمه دې نه ځي. مثلا محرم په خپله په مکتب کې ده، معلم ده یا په یو دفتر کې ده، هغه باید لاړه نه شي. نو دا کافي ده همدغه یو دلیل چې نجونې له تعلیمه پاتې شي؟
نه، دو مشکل چې شي، دوی وایي چې موږ غواړو سهولت جوړ کړو د نجونو لپاره، د میرمنو لپاره، چې دوی د دین د نارینه موسی کولای هغه ښوونځي ته لاړ شي. مثلا ځینې ځایونه دي ښوونځي ته نه لري دي، نجونې چې هلته ځي ځینې مشکلات وي، هغه یې په دې خاطر دغه نجونو لپاره موږ غواړو چې سهولت جوړ کړو، دو ته د موټر یا د لار زمینه مساعد کړو چې دوی راحت موسی کولای هلته لاړ شي.
محترمې کډوخیل، یوازې د نجونو د مکتب مسله نه ده، د ښځو د وزارت مسله هم ده. په پیل کې مو وویل چې د طالبانو له لوري په موقته کابینه کې د ښځو وزارت حذف دی، او د ښځو د وزارت په د لوحې په ځای د امر بالمعروف وزارت لوحه نصب شوه. دې ته په څه سترګه ګوري؟ څه فکر کوئ چې دوی ولې باید د ښځو له وزارت سره اختلاف ولري؟
زه نه پوهېږم چې طالبان د خپل حکومت د انزوا کولو لارې چارې ولې په خپله لټوي. که د نجونو تعلیم مسله ده، دلته اول یاده وسوه میرمن کاکر او شاهین صاحب، ګوره دغه پالیسي باید په خپله ژبه باندې اعلان شي، یا دغه راتګ باید د دواړو لپاره اعلان شوی وای. دا چې خلک جرات کوي ځي او دوی ونشو کړی سي ممانعت وکړي، یا نه غواړي چې اوس شدیده مخالفت وکی، دلایده مساده دی خلکو خپل جرات ده. اما دوی خو اعلان ندوخته ویلی، اعلان ندوخته کلی چه داشی، دا دیر یا منفی تاثیر وکه با ذهنیتونه بانده، اما با خلکو بانده، با بین ملی طولانه بانده. دا مساله باید جدی اعلان سی، یا چه مطلب لدی که پیسه نلریم خدا به دلکان پارو دیمون نلدی، ولی پا هر بدبختی که اولا باید متظره ده افغان جلکی یا انجلی یا بیا افغان مرمن اوسی گی. اوس رازو پا وزارت بنده. اول خو باید دخز و چار وزارت سل پا سل بنده اعلان شوی وی، او داد افغانستان دا مرمن حق ده، دا یوازی ادرس و چی پالیسی پا که برای که دی کولشی دید مثبت او قوي رول ولوبوي افغان مرمنه امشله بدبختي سر مخمخ ده افغان مرمنه په افغان ټولنه کې پزرها مسائل لري پزرها ستونز لري پزرها ممانعتونه لري تاسو ګوري اول دغه مارخ برخه کې کچر د خزو چارو وزارت وای دي کول سس چې دی په دې کې درې سلوتله او مثبت مشوره ورکړي وای
شاهین صاحب دا ډول اقدامات نه یوازې شزی بلکې د ډیرو په نظر افغان نارینه هم له مشکلاتو سره مخامخ وي. تاسو ته معلومه ده چې هیڅ هیواد تر اوسه پورې د طالبانو دا حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او هیڅ حکومت هم ورسره مرسته نه کوي. چین ته خوشبینی وای چې وای چین به مرسته وکړي او 10 میلیون ډالر اعلان کړي دي، هغه هم درمل ورکوي، خوراک ورکوي او بېوزلو خلکو ته ورکوي. د دوی ادارې ته داسې پیسې نه ورکوي چې هغه پې وچلیږي. ځینې خلک وای چې غرب ورسره مخالفت لري، دښمن دی، نو روسیې کله د دوی حکومت په رسمیت پیژندلی دی، چین کله رسمیت پیژندلی دی، پاکستان هم تر اوسه پورې نه دی توانېدلی چې په رسمیت یې وپیژني. یعنی که یو خط پی ملامت یې نو سړی به وایي چې جنګ یې کړی دی، ټوله خواهی خو نه شي کېدی چې ملامت یې وي. او دغه ډول اقدامات فکر نه کوي چې دوی خپل ځان ته زیان رسوي او خپل مشروعیت په خپله له منځه وړي، لکه څنګه چې محترمې کډوخیل هم ورته اشاره وکړه.
بله، او زه د کروخی صاحب خبرې تاییدوم. موږ هم په دې باندې مایوس یو چې داسې کار باید نه وای سوی. په دې باندې نړۍ او ټول افغانان روشنفکران ټول خفه دي، باید داسې نه وسی. تاسو وګورئ چې تیره ورځ د پاکستان صدر اعظم هم په تاجکستان کې ویل چې باید په افغانستان کې یو عامه شموله حکومت جوړ شي. همداسې ټول په دې باندې تاکید کوي او دا وایي چې ښځو ته باید حق ورکول شي. موږ ټول وایي چې باید لکه څنګه چې په نړۍ کې دا همداسې افغانستان ښځو ته هم حق ورکول شي. اما زه نه پوهېږم چې داسې تصمیم دوی ولې ونیو. لکه موږ چې مخکې ویلې، موږ بعضې مشرانو چې د دوی مشرانو سره مجلسونه درلودل، دا تشویشونه مو سره شریک کړل، دوی موږ ته اطمینان راکړ چې دغه کابینه یو سرپرست کابینه ده او موږ به ان شاء الله مشموله حکومت جوړو. ټول خواوې، ټول افغانان به په دې کې ځان ویني، هم خځې به په دې کې ځان ویني. زه په دې باندې چې تېره ورځ مو دغه لوحه د سوشل میډیا ته غنولیدله، نو ډېر په مایوس شو. زه نه پوهېږم چې دوی ولې داسې کارونه کړنې کوي او هغه خپل ځان چې باید نړۍ ته ثابت کړي، نو خپل ځان انزوا طرف ته ولي.
بله، ډیره مننه محترمه کاکړ. تاسو په دې موضوع څه وایئ؟ طالبان د نړیوالو رسمیت پیژندلو او پیسو ته اړتیا لري او د دوی یو شمېر کسان په دې شپوهیږي هم چې دا دواړه تر هغو ناممکنه دي چې تر هغو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو په برخه کې خپل برخورد بدل نکړي.
دقیقا دا ډېر د خوشینۍ خبر ده د ټول افغانستان د مېرمنو لپاره چې د دوی حق اخیستل کېږي، د دوی وزارت په بل نامه اخیستل کېږي. نو د کارخیل صاحب په خبرې تایید زه نه پوهېږم د دوی مشورې څوک ورکوي، د دوی مشاورین څوک دي، ولې لس وزارت د نوی نور فعلا نه سرپرستان لري نه وزیران لري. دوی غوته ولې سرپرستان نه ټاکل؟ د عاد اوقاف وزارت کې ولې یو ریاست نه جوړوه حمله بالمعروف ته، چې دوی د ښځو کار وزارت امر بالمعروف په نام وټاکل شي؟ د اماراتو کسان هغه چې دلته وجود نه لري شاید ما غږونه واوري. زه به یو پوښتنه دوی ته وکړم چې کومه خور زمونږ په یو مشکل کې مخامخ کیږي، دوی چیرته مراجعه وکړي، کوم مرجع ته لاړ شي؟ په خو خو چې کوم خویندو مشکل درلوده، ستونزه درلوده، دا اوس فعلا ما سره دوه درې قضیې دي د خویندو چې ما ته وزرونه کوي چې موږ څه وکړو. یو ډېر لوی مشکل کې دي، اما موږ نه پوهېږو چې کوم مرجع ته مراجعه وکړو، کوم ځای ته لاړ شو. ځکه موږ یو وخت وزارت درلود هغه که پالیسي ساز و، که د ښځو په حق کې کار کوه، د ښځو حقوق کې کار کوه، یا کمیسیون د حقوق بشر و، فعلا متاسفانه ټول تړل شوي دي. ولې د ښځو چارو وزارت نه داسې یو استفاده وشي؟ آیا موږ ښځې لاس وامل بالمعروف ته مراجعه وکړو خپل ستونزه ووایي که چا ته وشي؟ دا زما یو سوال ده چې امیدواره یم چې په بل برنامه کې د اماراتو یو څوک تاسې دعوت کوي او دا سوالونه ترېنه وکړي چې ښځې چیرې مراجعه وکړي. آیا تاسو خود اسلام خبرې کوي؟ آیا تاسو خو وایي چې ښځه باید با اجازه وي، ښځه باید نارینه سره خبرې ونه کړي، ښځه باید
نارینه و دفترو تا لرنسی یا مکتبونه دی جلاسی. خو خی خزه در اخپل مشکل چا تایی کم مردی تواستی در اخپل دزره در کم ظلم چی پدیسته وی کم توتریخواره چی داره وی چا تا مراجعه وی او بل چی دونی دی بیر ملال نا یا جهان نکم مرستی غاری ده فکر نکم چی هیچ کش مملکت دوری پر اسمیت و پیزنی که پدی رقم دوری مخی لاشتی متاسفانه او دوری دی خزو حقونه خولندی که که ټول مملکتونه چې دي زیاتره د ښځو د حمایت لپاره د ښځو د پروژو لپاره د ښځو د مشکلاتو د ستونزو لپاره همکاري کوله کومک پرې کوه که هغه دولت و که دا دولت نو که چیرې دوی ښځو ته ونډه ورنه کړي د ښځو وزارت له منځه لاړ شي د ښځو حق خوړل شي زه فکر نه کوم چې هېڅ مملکت به افغانستان په رسمیت وپېژني او د دو کوم حکومت چې اعلان شوی فکر کوم چې دوی به
محترمه کډوخیل کتا سې دی اوریدونکې په څرګندونو باندې تبصره وکړه
د دوی د لښتې سره د منګا د نشه شریک ده منګا افغانستان حکومت چې د طالبان په لاس کې ده باید دا رقم منځوي نشي چې دنیا ورسره هیڅ همکاري ونه کړي او دا خود په خود مجبوري چې له سقوط سره مخامخ شي ا انه ولی بیا د سیو حکومت چې دغه نمونه یا ماډل په ټوله اسلامي نړۍ کې موجود نه وي او موږ بیا ولی اسسایم مملکت او چې په همسایګي کې مو اسلام دا رقم دی چې ټول نظام سیکولر ده او یو ښځه ورته صدر اعظم کېدلی شي په افغانستان کې هغه مدارس هغه فتوال چې موږ نه جوړوي خو هغه د پاکستان کې سمي کې کنه دا ولې صرف افغانستان لپاره راځو چې د طالبان رهبر په خاطر چې کاکر مېربن کاکر وایي شاهین صاحب وایي چې ښه نظریات لري ځکه چې دوی لرګانې دوی زامن تعلیم ته مخه کړه مختلف ژوندي تجربه کړه که هغه په دوحه کې اوسېدل او که هغه په اسلام آباد کې اوسېدلی دي اما ښه نظر خو درست دی اما چې ښه عمل مهمه ده په عمل کې د ثابته کیسه غواړي په هر قیمت باندې ځکه چې دا خو دی ما ویلي چې دا خو یو حق دی په اسلام کې زده کړه علم اجباري ده چې باید زده کړي هر عمر زده کړي نو دا حق ولی په هر بهانه باندې چې موږ بیا پالیسی جوړو ستا پالیسی افغان نجلۍ څه کوي افغان کورنۍ ستا پالیسی څه کوي چې یو کال باید شاته پاتې شي دا څه رقم پالیسی جوړیږي ما کاته مختلط نه دی زده ما به ویل چې هیڅ مکتبونه متوسطه او عالی مختلط نه دي کوم یو کاغذ چې دی کوي اصلا مختلط سیستم موجود نه دی
محترمه کاکړ کته سم یو جمله کې کوم خبر لري پاتې وي درنه کولای شي نور وخت مو پوره دی
زه سلامونه وړاندې کوم دواړه اوریدونکو ته وطندار ته وایم که کاروخیل په افغانستان کې نشته زیم مشکل نشته او بل څه خپل ولې ځان کې تاسو به خیره دی وای په افغانستان کې د نور ورونو فایند سره وای یا موضوع بل موضوع دا چې غواړم د کاروخیل صاحب دنه خبرو ته اشاره
بله
کاروخیل صاحب دقیقه کاروخیل صاحب ما نه دی چې خزه رهبری نه کوي موږ په شلو کلو کې ثابت کړ چې خزه کولای شي رهبری وکړي د معرف وزیر خزه و د وزارت د خزو چارو وزیر خزه و د ساتامي وزیر سویلا صدیق خزه و موږ دا نه وایو ما مقصد دا و چې د حمل بالمعروف له نومه به د وزارت باندې دا نوم نه کیږي یو ملا به وزیر کړی وای خو ما ګم خزو ته
پکې مګر وزارت باید نه وای حس کړی ډیر زیاته مننه کور ودان دی محترم کډوخیل جوابم تاسو وایو د ټولو ملمنو محترم کډوخیل محترم شاهین او محترم کاکر څخه منندوی له تاسو اوریدونکو هم مننه
سفر باندې روان شو زوت غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو یو ورځ پر ولی کے کو ستا پستر کو کی چور شون د جان میں واڑ پر کو یو ورس د شام مرمن وے زیو واس ستا پچاو پچن ستا بندی و بدوستر کو نہ پناو یو ورس مونگ ستڑی لتے تم رڈے رخ کو لاس پلاس Arifa